مخکوم چې لڅوار لسو کالو رئیس د کابې شریفې د کلیګانو د ساتلو شرف په برخه ده. پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبرېږي چې سوداګر وای طالبان ورته په زور ژیړ بوشکۍ بمونه راوړل او نندارې ته یې کېښودل. لاغه هندي میلیاردر مو هم خبروم چې خپله 2 میلیارده سرمایه یې خیرات کړه او خپله یې د ملنګۍ کچکول تر غاړې کړ. پر اسرائیلو د ایران برید او د افغان سیاستوالو غبرګونونه پرې څه وو له دې هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکي. یو تر بله د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه. حکمتیار اختری زکتنې ښه په درز وکړي، وایي افغانستان کې لا هم امریکا فعال حضور لري. طالبانو لیدنې کتنې او بریا ټلویزیون وربند کړی.
تامبست خبره ده همدغسې چې موږ نن په افغانستان کې استخباراتي او د تروریزم ضد مضبوط اداره لرو او امارت اسلامي هم په خپلو ژمنو باندې ولاړ دی او عمل کوي.
موږ بار بار توصیه وکړ دی رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامي ارزښتونه چې دي، کم ملي ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. موږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو.
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد، ازادۍ جبهه او مقاومت جبهه په خپل منځي یووالي ټینګار کړی. ملګري ملتونه بیا وایي د دغو ډلو په بریدونو کې ادعاوې کره کول ورته سخت کار دی.
در سرزمینو ما در حال حاضر هیچ گونه باور به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم.
البته من پخپل شخصا د ټولو هغو ډلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک لاره، څوک د جنگ لاره، د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي، د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي، موږ مردود ګرځو، جنگ منتفی ګرځو. خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي، امارتین دې په لوی لاس دا خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې سیده وسلې ته لاس کړي.
تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامي امارات مشرانو ته وایم، په څو دولت کې در باندې خبرې کیږي، څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي. دا باید تاسو د دې ولس لپاره پالیسي کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي. او که وینه کې تاسو ټیم پورا ده،
دمه دمه بیا څوک دي چې موږ خاطره روان دي؟
وام یبه یو څوک مرګ راخسته دي نو ځکه چې موږ خاطره روان دي.
د طالبانو واکمنۍ کې لومړی وار د فلم جوړېدل. کندهار کې زرچینار پروډکشن د اختر په مناسبت په زړه پورې فلم ریلیز کړ. خو دغه جالب فلم کې هیڅ خزینه اداکاران نشته.
هنر د لارې نه موږ هر قسم د خدمت کولای شو. زموږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، بې سواد کچه ډېره ټیټه ده. نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده، هغه هم دا ده د ډرامې، فلم او د سیریال، بیا د تیاتر دغه سټیجونه دي، ودونې دغه ډرامې دي، چې د دې لارې نه موږ ښه عامه پوهاوی کولای شو.
بلخ او هلمند کې د اختر متفاوتې خوشحالۍ. د شادیان دختې د ګل سرخ میله سکال اختر سره په بل رنگ کې رنگ وا. د هلمند سنگین چې په جګړو مشهورو، دا ځلې خلک اختر کې په کرکټ سره راټول.
د کندهار د شهر څخه راغلی یو او مزار شریف ته د شادیان ته راغلی یو. ډېر ښایسته یو کلی ځای دی.
د شادیان ته راغلی یو، ډېر ښه هوا ده، ډېر ښه فن دی، ډېر د کندهار خلک راغلي دي.
نو نورم ډیر خلوب ډلې وې پوښلې. هو زمونږ ټیم ماشاالله ډیر زیات مهنت وکړ او پایله هم دا شوه چې موږ پایلو وګټل.
او د مدینه منورې د ملمنو د سخی خادم مړینه. شیخ اسماعیل سلویخ کاله د نبوي جماعت په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړي چای، کافی او خرما به ویشلي. بیا هم سړی مشي. پاکستانی رسنۍ او د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی چې له پاکستانه د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د ستنولو نوې لړۍ پیل شوې چې په ترڅ کې به په زور او خپله خوخه نږدې 1 میلیون افغانان ستانه شي. پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 1540000 ناراجستر شوي افغانان راایستلي وو، خو دا دغه افغانان په نخښ شوي چې ای سی سی کارتونه ولري. د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړې پاکستان کې 850000 افغانان داسې دي چې ای سی سی کارتونه لري، خو تیرو شاوخوا 29 کې ترې 8000 نه زیات کسان افغانستان ته ستنه شوي.
متاسفانه چې په دغه کې بیا دا څنګه په خوري غواړي دا ټیم د 2 غنټو کې وزار چې بیا موږ دغه خپګې بس هغه 2 غنټو کې بیا ځخه وزار موږ د 1000 ساتلو
د شاو خشپه ګلکو افغان کډوالو په زور ریپورت کولو پس د پاکستان حکومت اوس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8,00,000 افغانان کوم چې ای سی سی کارډونه لري دا افغان کډوال به په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ریپورت کول کړي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
پاکستان د تیرې لړۍ په پیلولو ویلي چې ناراجستر شوي افغانان د دوی امنیت ته ګواښ دی، خو په دې اړه یې لاس نه دی ویلي چې ولې راجستر شوي افغانان هم راشوي. د سیاسي چارو شونونکي وایي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره د مهاجرو ستنول د فشار په توګه کاروي، خو بلخوا داسې ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي، بلکې د سمبالولو لپاره یې نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي.
د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت غواړي چې پښتو افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او لدې لارې خپل سیاسي امنیتي او استخباراتي او هم اقتصادي موخو ته ورسي. موږ تاسوینو چې په دغو تخلیو کې د افغانانو پر اصلولو کې یوازې هغه بیوزل او غریب افغانان راشلل کیږي او هغه څوک چې مالدار دي میلیونونه روپۍ لري، هلته پراخې پانګونې لري، سوداګري لري او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نورو کاروبارونه لري هغه هلته پریښودل کیږي، بلکې د نورو لپاره هم زمینه مساعده وي چې ورشي او هلته میش شي. هلته ډیری افغانان شته چې پاکستانیانو د کرولونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکرې او شناخت کارډونه ورکړي. رسمي ادارو هغه ته ځمکه او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلي مارکیټونه ولري او پراخې سوداګري ولري. دا فشارونه صرف د هغو بیوزلو افغانانو لپاره دي چې د ستونزو سره مخ دي.
دغه راست پاکستان یو بار بیا د افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیايي کمیسون په ټوکن یې دغه واته د درمننې لپاره سفرونه کول.
د ورځې په جریان کې به 65 ډول د ورځې سلو پورې ناروغان ته اجازه و تر څو پورې په ننګرهار کې چې د ځانګړي کمیسون ناروغان ته جوړ شوی و لدوینه هغه ځانګړی د پرشوت یا خط ترلاسه کړي او دغه په واسطه باندې تورخم ته او لغې نه پخونخوا ته سفر وکړي. لامل یې په د پاکستاني چارواکو دا بولي چې مونږ هیڅ هغه شخص ته چې هغه زموږ هیواد داخليږي بغیر د ویزې د پاسپورت اجازه نه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپل هغه مرستو رسول پیل کړی چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې ورته راټولې کړې وي. هغه ویلي په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره د دلخوا د کمپ د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي.
نو هغه یو ورځ هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تیرې دي غو پرتل په کور کې تیر کې دوی لپاره ډیر خیم کنه دی او په دې کې مونږه تر برق پورې تر وبو پورې چې سولري برق او وبو د غټولم په نظر کې ورته نیول ان شاء الله د ټول امکانات ورته برابر.
او دا ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګیدلې اور لا هم سور نه دی او طالبانو یې دا ځل د تازه سرګندونو په بدل کې د بریا په نوم تلویزیون ورتړلې. راپور نشته چې د طالبانو حکومت پر هغه د ورستۍ پراخو ولسی لیدنو لامل هم بندیز لګولې، خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادي رادیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام ورسته لاغي اخیسته چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو اختری زلیدنه کې خپل پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوی او بلله زیاته کړه چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو، موږ د بیگانه هیڅ سلطه نه منو، د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه منو، د شوروي په خلاف هم موقف هم ده او د امریکا په خلاف هم موقف هم ده. موږ له طالبانو وغوښتل چې د د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي ټام ویسټ هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې کړې وه چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال ده.
له دغو څرګندونو یې لا دوه ورځې تیرې نه وې چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړل.
له هغه ځایه چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی، موږ بار بار توصیه وکړ د رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامي ارزښتونه چې دي، کم ملي ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو، خو لا هغه ځای چې ونسوه وزارت دغه مسأله کمیسیون ته راجیه کړه، چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمایندگان نه، چې اطلاعات او کلتور وزارت په نمایندګي د آزادو رسنیو د ټولنو د رسنیو د اتحادیو نمایندگان هلته دي، مونږ سره ټولو په هغه د اصولو پر رڼا کې دا فیصله وکړه چې دغه رسنۍ دې باید محکمې ته معرفي شي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار ویاندوی هم کوي، په خپل اکسپانا پر لپسې ټویټونو کې طالبانو ته د ګواښ په ډول ویلي، یوازنی شی چې تاسو به یې له موږ نه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده. حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي و، خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یا د ده په وینا حقیقي اسلام باندې خبره وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی، په سیاست کې دی، په طرز او تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته یادوم، نه دینی او عقیدوي اساسات. دینی او عقیدوي اساساتو کې موږ د هغو سره مشترکات لرو. هغه د شرعي نظام غواړي، موږ هم شرعي نظام غواړو، خو مګر د شرعي نظام په پولي کېدو کې، د شرعي نظام پر اوسلو کې زموږ د دې سره مشکل دی. هغه د نجونو ښوونځي چې دی بدګڼي بند کړي دي، دا درې کاله برابرېږي. د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پوهنتوني باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي، ښځینه یې هماغومره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ دولس رایې ته چې د احمد ورکو دولس پر رایې باندې باور لرو، او دغه سیس چې موږ د خلفاو راشدین دوره څخه راغسته، د اسلام څخه هم راخسته، نور خلکو کې د جمهوریت څخه راغسته اوسېږي، د دیموکراسۍ څخه راغسته اوسېږي. موږ په دې باورمند یو چې دیموکراسۍ او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راخسته دی، د خلفاو راشدین دوره ته کلاړ شو. نو زمونږ او د دې اختلافات چې دی په دغه اساساتو کې دي. سره
بل خو د طالبانو د دوهې د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نیم وردک ته منسوب اکسپانی د وضاحت په ډول د ټام ویسټ وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې ګلبدین حکمتیار ته داغه د خبرو جواب ټام ویسټ ورکي. خو نوموړی په دې ټویټ ترنیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي ډاکټر نیم وردګ اوس په دې کار سره د ټام ویسټ د دریز ویندوی کړی ده. طالبان چې د ژیړې بشکې څنګه لا هم نیول ښکاري، تیرونه یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته ایښي وو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې دا لومړی ځل نه دی چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بوشکۍ بمونه نن نباسي، بلکې تر دې وړاندې د علوم اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم نندارې ته دا بمونه ایښي. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې دننه تولیداتي وچې میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوي بوشکۍ لس میلیونه ډالري ټانکونه ویجاړول. بلغاړه یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو یو ځایي قومندان اقبال سادات او وسلوالو په شین زور پرې منلې چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بوشکۍ ماینونه هم ننداره شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سرداکار وکړ او چاته یې د پوښتنې کولو اجازه هم نه وه.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر شي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعضی کارونه چې کیږي په دې کې فرض مثال بعضی نور شیان په دې نندارتونو کې نندارې ته ایښودل کیږي. د امارت اسلامي خصوصا د وزارت تجارت نه زموږ خواهش ده او چې په دغه نندارتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي پیښې اوس کمې شوې یادیږي، خو وروستۍ یو څو اونیو کې د اختر د میلو له کبله ترافیکي او ځینو سیمو کې سختو بارانونو، تالندې او سیلابونو افغانانو ته درنه مرجو بلاړولې. د طالبانو د ترافیکو لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ترافیکي پیښو له امله د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 105 یا نور ژوبل شوي دي. په دغو پیښو کې خونړۍ یې د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترېزې میلې نه د ستنېدو پر مهال د یو کور درې وروڼه، یوې اوخې او بلې نږدې خپلوان د موټر ابوختو پیښه کې مړه شول. بلخوا سختو بارانونو، تندر وهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه 70 کسان افغانستان کې وژلي او 55 نور یې ژوبل کړي دي.
طبعا دغه اورښتونه په ډیرو زیاتو سیمو کې سیلابونو سبب سو او دا چې موږ څنګه کولی شو سیلابونه مدیریت کړو، دا باس په دوو سطحو دی. دا خبره په دوو سطحو دی باس وړل. اول دا چې موږ باید د حکومت په کچه د خبرداری سیستمونه جوړ کړو، خلکو ته خبرداری ورکړو. بل دا چې دا د خلکو ترمنځ د طبیعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړو، ځکه خلک اوس هم طبیعي آفاتو که زلزله ده او که طوفان ده او که سیلاب ده په کمه سترګه ګوري، سره له دې چې مخکې له مخکې خبرتیاوې خپرېږي. نو مهمه دا ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي.
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یو لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپله خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي. د مولوي کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو پلوي نه ده، بلکې د مثبت تعامل لپاره لاره برابروي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغي ورکړی چې تیرونه د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یو انلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پرګړې مبارزه ټینګار کړه. د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهې د یو شمېر قومندانانو او نور غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړه شوې و، ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بل لار نشته. بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډېدای شي.
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهه آزادی افغانستان جنگ طلبی نیست. ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم، بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان، دشمن مردم، تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
دی اسلامی امارات نمی گفته نداده چی تاسوی واری تیر دا چی نظام پلاس در غیار چی در نلارد او بل تاسوی را غیری افغانستان تا کاختی برا غلی دا نو رازو دیتا چی طول زوانان در نو تختی دل لارد و تل وطن پرې خود در به در پر ملکو کې دي. لکه دا پالیسی کې نرمخت راولي، تاسو خپل ځان ته پام نه ده اسلامي امارات مشرانو ته وایم. په څو دولتو کې در باندې خبرې کیږي، څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي. دا باید تاسو د دې ولس لپاره پالیسی کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي. او کوی نکی تاسو ټیم پورا ده
د ټولو هغه ټولو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک لاره، څوک د جنگ لاره، د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي، د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي، مونږی مردود ګڼو، جنگ منتفی ګڼو. خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي، اماراتین د دې په لوی لاس دا خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې چې وسلې ته لاس کړي. یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه وسلې ته لاس نکړي، مګر هر سړی چې د حزبی نه دی هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي. همدا اوس چې دی ته په سنګر کې د جبهې ازادي سره جبهې مقاومت سره د داعش سره چې دی لاس او ګریوان یې سبا دا دې هم لري نه اوسېږي چې سبا فاطمین بیا سره راپورته کړي.
او سم ټولنیزې شبکې اختر بار چې په خوند تیر شوی وي، مګر د مزار شریف په شادیان دښته کې سکال د اختر په ورځو کې را د بره شوی د ګل سرخ څلوېښت ورځنۍ میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال په پسرلي کې د سرو بخملي ګلانو په راټوکېدو شادیان دښتې ته د خوښیو لپاره وتل، د طالبانو له راتګ وروسته پکې د کورنیو په ګډون بندیزونه لګېدلي او محدودیتونه هم لري، خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړې خاطرې ښیي چې سږکال دا مراسم له اختر سره برابر او نارینه لپاره رنګونه دوه چنده وو. د شادیان دښتې په ګل سرخ میله کې ګڼو خلکو د پاراګلایډنګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړې. د اخترېز او پسرلنۍ میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ پکې د اسونو ځغلونه او ګلیپرانه لوځونې میله هم ځانګړې وه.
انډیوالان راغلي وو، پنځه لپاره شپږ لپاره انډیوالان یو موټر کې راغلي وو. ډېر ښه هوا ده، ډېر ښه پنجره کې، ډېر ښه سفر مو ډوډۍ مو دې کال ته اشپزي کړې ده، ناست بس اوس زه ډوډۍ ولر ډیر د خوشحالۍ احساس کوو. د پراشوټ بیا جلا خوند کې د غلوړ ځای څخه کله یو نفر راس پشکې کې کله دوه نفر پشکې راتاسي، نو دا ډیر جالبه بازي ده. نو وسه موږ دلته هم نه ډیر ښه خوند کې.
او که سم طالبان ویلي چې سږ کال کابل کې د اتیا زر امنیتي کمرو په وجه اختر آرام تیر شو، خو جګړه ځپلي هلمند کې چې ګڼ خلک په اختریزو میلو نور ولایتونو ته تللي وو، پاتې خلکو یې د اختر خوشحالۍ د لوبو په نندارو لمانځلي. دغلته د سویلی ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ تورنمنت جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبې چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګرو لخوا جوړیږي، دا وارې ټول ځایي خلک په نام نه مشهورې سنگین ولسوالۍ ته ورټول کړي وو او د هلمند تر څنګ پکې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلی هلمند ته هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې دلته شش لوبې کېږي. شش ځوانان راغلي، د لیر ځای سره راغلي، مډرن د لیر ځای سره راغلي، دلته ښه سیالۍ در سره کېږي، ښه کرکټ کېږي، د لیر وایته خلک راغلي دي.
خو په پنجشیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغو سیلانیانو بیلوالو نه لډوګانې قیلونونه او د دوی په وینا د شریعت خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوخت ول. او د ټولنیزو شبکو بل جالب موضوع تیرونی دا و چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي. دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو رونو سمیولا چینار او اتاولا زر لخوا اداره کیږي. د فلم مرکزی لوبغاړي سمیولا چینار او اتاولا زر دی چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګیږي. خو داسې ښکاري چې د فلم کیسه تر ډیره هندي پښپا او کې جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوې. سمیولا چینار او اتاولا زر تر دې وړاندې تنظیم ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې په ناسم واقعیتونو د تنقید ژبه لرله.
هنر د لارې نه مونږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زمونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بے سواد دي، د یادې سواد کچه ډېره ټیټه ده. نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لار چې ازمایښت شوی لاره ده، هغه هم دا ده د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه مونږ خامه پوهاوی کولی شو.
بلخوا له افغانستان ډیر لري، په لندن کې هم د افغانستان یو شمیر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوي وو او د خپلو نویو فلمونو لپاره مراسم ونیول. دغه مراسمو ته یو شمیر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي وو.
لکه ترکیه، ایران، خپل د فلم ستوري ته ډیر ارزښت ورکوي. باندې موږ پرېس وایو چې د خپل ستوري ته یو ډیر ښه ارزښت ورکوو. هغه ستوري چې د موږ کلتور، هنر، تاریخ ژوندۍ ساتي. هغه ستوري یو تاریخ کوي، وایي هنر او طبیعت، هنر او ادب، د هنر د طبیعت آگاهانه تقلید ده.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې. د نړۍ په اوسني تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیرونی دا و چې د هند د ګجرات ښار یو میلیونر سوداګر له خپلې میرمنې سره یو ځای خپله ټوله شتمني خیرات کړه او د درویشۍ ژوند یې غوره کړ. بویش بنډاری نه یوازې خپله دوه میلیاردي سرمایه خیرات کړي، بلکې له میرمنې سره یو ځای د دنیاوي ژوند له ټولو اسانتیاو مخ اړولی او د رهبانیت ژوند ته یې مخه کړي. بویش بنداری چې د تعمیراتي کارونو لامل د هند د گجرات همت نگر کې مشهور پانګوالو د جین مت مذهب پیرو دی او په رهبانیت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وای. تر دې وړاندې د نوموړي وړه لور او زوی د رهبانیت ژوند ته تللي و او د خپلې کورنۍ له ټولې سرمایه یې لاس اخیستی و چې اوس یې ترې پلار او مور هم متاثره شوي. دوی به روانه میاشت په رسمي ډول خپلو ټولو خپلوانو سره رابطه قطع کړي او هیڅ مادي شی به ورسره نه پرېښودل کیږي تر دې چې ټول عمر به یې یب لب پښې ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کې ورکول شوي توکو باندې ژوند تېروي. او راځئ چې له هغې بختورې کورنۍ سره مو هم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبې شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوي. شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوسي او د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په لمسیانو کې راځي دا ځل د کوچني اختر په ورځ ترې د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځورونه اخیستي. په انځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره یې زوی عبدالرحمن الشیبی او المسیان د کعبې شریفې له کلیګانو سره لیدل کیږي. دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبې شریفې کلیګانې ورسپارل شوي. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تانه وروسته ستا له کورنۍ او لمسیانو سره پاتې وي. خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخي انسان چې له 40 کالو راهیسې د مدینې منورې د نبوي جومات میلمنو ته وړیا چای اوبه خرما او کافي ورکوله ومړ. دغه جالب او په زړه پورې انسان شیخ اسماعیل ابوالصبا شپږ نوي کاله عمر درلوده او د ژوند تر اخره یې هره ورځ لږ تر لږه د نبوي جومات 300 نه تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله. شیخ اسماعیل اصلا د سوریې و او هلته په هما ښار کې زیږیدلی خو لسګونه کاله وړاندې سعودي ته رامهاجر شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د میلمنو په کوربه او خادم باندې مشهور. او د نن ومو ورځم په همدې ځای سره رانغاړو. هر جمعه له سید شینواري سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادۍ راډیو په ومو ورځ کې ماهر وي.
د ازادۍ میلمه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازادۍ میلمه مونن یو لیکوال، څیړونکی او ښوونکی دی. هر موقع چې ترلاسه کړي زده کړي او هر ځای چې تللی ځان یې بوخ ساتلی او دا دی له څو لسیزو راهیسې کار کوي. نن سبا په لندن کې اوسي او د نړۍ په یوه ستر کتابتون کې په قلمي نسخو کار کوي. ما لوبلای ورڅخه وغوښتل چې د خپل ژوند په اړه راته ووایي، چیرې زیږیدلی او لوی شوی دی. ده وویل
درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. زما نوم شهسوار دی، تخلص مې سنگروال دی، د لغمان ولایت د الینګار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم او یو سیمه ده چې نیازي نومیږي او د نیازیو په بر سر کې د دوه غرونو په منځ کې چې تقریبا د کلا حیثیت لري دا غرونه، او هغه سیمه د سنگر د نوم په نوم یادیږي او زم دغه د سنگر په کلي کې زیږیدلی، نو ځکه مې هم تخلص سنگروال دی. او لومړنۍ زده کړې مې هم تقریبا په هماغه د سنگر په ابتدایي ښوونځي کې لوستې دي، او د منځنۍ زده کړو دپاره او یا لیسه مې روښان لیسه لوستې چې په هغه وخت کې په ټول لغمان کې یوه لیسه چې همدا د روښان لیسې په نوم یادېده هغه مې لوستې. په دغه پنځم سیم کې ومه چې یوه ډېره ترخه او د یتیمي سخته څپېړه مې په مخ وخوړه، پلار مې له لاسه ورکړه. او بیا کله چې شپږم ټولګي نه خلاص شوم نو هغه وخت کې څاروان صاحب داسې دود و چې څوک به د شپږم سیم نه اول نمره خلاص شو نو هغه به حربي ښوونځي ته نیوه. زه حربي ښوونځي ته ونیولم او کله چې کور ته لاړم نو مور مې راته وویلې چې څنګه نن خوشحاله یې، ما ویل زه خو حربي ونیو او له خیره کابل ته ځم. نو مور مې راته وویلې چې موږ به په چا سپارې، ته خو ځې او اوس د کور سرپرستي د تا په غاړه ده. نو رښتیا دې دغې خبرې ډېر وځورولم او دغه وخت مې ما عمر شاوخوا 14 کاله به و نو بیا بیت مغه دی عربي خوانزینه تیر سومم دغه روخان لیسه او د منګ دی کلی ترماینس داسې وګنه چې ډیر وګدلاره وګد پرې ما هغه وخت مې یو بایسکل واخیست تقریبا 3 ساعته بم دغه د منګ کلی چې څنګه نو میګی دی ځان به روخان لیسه تطلم او په همدغه موده کې تقریبا بیا به چې 12 بجې شاوخوا لیسه نه رخصت سوم نو بیا به شاوخوا همدغه 3 نیم ساعته بیا به کلی ته راتلم. یعنی شپږ کاله مې دغه روخان لیسه داسې ولوسته. کله چې نه خلاص سومه بیا هم ښه و، یو ډېر ښه پوهنځي ته شامل سومه.
تاسو ویل چې ډېر خوشحاله وئ چې عربي ښوونځي ته ومنلی شوئ، وروسته داسې یو تصور و چې اردو ته تګ و عربي ښوونځي یا پوهنتون ته تګ دا ډېر خلک پرې خوشحاله شاید نه ول، ځکه چې جنګ و جګړې وې. ستاسو په هماغه وخت کې دا عربي ښوونځی کوم ویاړ و په هغه وخت کې؟ یعنی خلک ورته خوشحالېدل او ولې؟
هر څوک به چې په کورو کلي کې صاحب منصب و او هغې ښکلې ښایسته دریشي سره به چې څوک راغی هغه ته په ټولنه کې ډېر ځانګړی درناوی کېده. او بل دغه د عسکري یونیفورم هم تقریبا داسې ډېر ښکلی ښایسته و او معاش هم ښه و ژوند هم ښه و. نو هغه وخت کې دا ډېر لوی افتخار و. بلې، او دا د ظاهرشاه وخت دی. نو ظاهرشاه وختو کې خو جنګ نه و، حتی داود خان په وختو کې هم جنګ نه و. نو دا نو ځکه وایم چې دا دا د ما دپاره خوشحالۍ ځای و، خو چون په کور کې موږ سرپرست نه درلود، د کور مشر زه وم. هغه وخت کې مې عمر همدغه 14-15 کالو و، ما نه لاندې واړه خویندې ورونه هغه واړه و. تقریبا موږ ټول کورنۍ 15-2 ورونه و، درې خورګانې و، مور مې وه او پلار خو مې نو لکه مې چې هر هغه د حق لاره ونیوله. نو بلې هغه وخت دا یو ویاړ و.
تاسو بیا وویل چې وروسته بیا پوهنتون ته لاړئ، کوم پوهنځي ته او څه مو ولوستل؟
زه د طب ته کامیاب شوم، خو طب هغه وخت کې تقریبا 9 کاله و، د ستار د دورې په شمول باندې. بیا هم هغه ستونزې چې رالغاړي وې د خپلې کورنۍ و مې نسو کولی. بیا معلم سوم نو 2 کاله شاوخوا مې معلمي وکړه. بیا یو مکتوب راغی چې هغه چا چې 15 نمرې پوره کړي هغه باید اری دارالمعلمین ته معرفي شي. بیا زه علي دارالمعلمین ته معرفي سوم، هغه نمرې مې په دغه چوکاټ کې جوړې وې. بیا مې علي دارالمعلمین ولوست، تاریخ څانګه مې ولوسته، او د تاریخ څانګې نه وروسته بیا معلم سوم. او چا به چې بیا هم تقریبا تر یو بریده نمرې وړې وې، نو بیا به هغه ته ته دا لوړو زده کړو ته ته بیا زه د ادبیاتو پوهنځي ته لاړم. د ادبیاتو پوهنځی مې ولوسته. د ادبیاتو د پوهنځي نه وروسته بیا په قدر کې پاتې سوم د استاد په صفت باندې. دا نو هغه وخت دی چې په ما د مخ هم په رادیو تلویزیون کې قلمي همکاري درلوده. دا پر لپسې داستانونه به مې لیکل، ډرامه هغه وخت کې تاسو به په یاد وي کنه. نو ډرامه او دا پر لپسې داستانونه او ټوټې لای په نوم باندې یو ډېر خبرونه و، ښه خبرونه و، تقریبا تاریخي بیکګراوند درلود. او بل هلته د رادیوي مجلې په نوم باندې د هغې سر مقاله مې لیکله. نو بیا هغه د وخت وزیر د هغه ته د لوړ مسلکیز د وزارت ته ولیکل چې دی د موږ پخوانی همکار دی، دی باید موږ ته معرفي کوي. دغه وخت کې زه پوهیالی وم، نو لاړم بیرته رادیو تلویزیون ته لاړم. هلته مې کار شروع کړ. دغه وخت د پښتو ادبیاتو دپاره د ماسترۍ دوره جوړه سوې نه وه د داخلي خدمت، بلکې د تاریخ و جغرافیا شعبه جوړه وه. زه بیا لاړم خپل مسلک مې په لومړي سر کې چې د تاریخ څانګه وه، بیا لاړم ادبیاتو ته، پښتو ادبیاتو پوهنځی مې ولوست. دلته مې بیا خپله هغه څانګه بدله کړه، بیا د تاریخ څانګې ته لاړم. بیا مې ماستري په د تاریخ په څانګه کې واخیسته. هغې نه بیرته بیا رادیو تلویزیون ته لاړم، او رادیو تلویزیون کې تر هغه وخته ومه تر څو چې دا کورنۍ جګړې رامنځته شوې. بیا پېښور ته لاړم. په پېښور کې بیا مې پوهنتون جوړ کړ. ممکن تاسو د نامه سره آشنا وئ، دا اوس چې د خوست پوهنتون دی، دا ما جوړ کړی دی. هغه وخت دا پوهنتون د احمدشاه ابدالي په نوم باندې ناصر باغ روډ په پیښور کې او سیمه دلته مې جوړ کړ. بیا هغه د وخت حکومتونو د هغه زما د پیښور یا د پاکستان هغه راته وویل دغه نوم سره دی ډېر جوړ نه و، که څه هم د احمد شاه ابدالي نوم یو دوه درې کاله دوام وکړ، نه پوهېږم چې ولې دوی ته دا خبره وه. بیا ما باندې فشار راوړ چې نوم یې بدل کړه، بیا نو دا نوم د افغان پوهنتون سو. اوس بیا یو مکتوب راغی، دغه مکتوب کې لیکل شوي وو چې ته په څلوېښتو ساعتو کې د ایسای لخوا له پاکستانه ووځه. بیا دغه مکتوبونه ما یو د امریکې سفارت ته ورکړه او یو مې د برتانیې سفارت ته ورکړه. بیا د برتانیې سفارت ومنلم، بیا راغلم دلته برتانیې ته. بیا په برتانیې کې مې هم تقریبا او له خپلې کورنۍ سره راغلم تقریبا هېڅ، یعنی یوازې کرامې $3,300 رسوه.
له آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام اورې زموږ میلما لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال دی. خاصب چې برېټانیا ته لاړې، دلته د خپل فعالیتونو په اړه راته وایست، دلته بیا په څه بوخت شوي؟
دلته مې بیا د افغان ادبي جرګې په نوم باندې یو خوځښت لاره ورکړه. بیا مې دلته یو محلنۍ چپوله چې اوس هم چاپیږي خو ډېر په ځنډ وروسته د شملې په نوم باندې، او له هغې نه راپه دې خوا نو بیا داسې یو کال دوه کاله وروسته بیا بریټش لایبراري غړیتوب راته راکړه. بیا د هغه ته نو تقریبا دغه 15 کاله په منظمه توګه د بریټش لایبراري کتابتون ته زما ورازم او بس د کتابونو پاڼې اړوم تر اوسه پورې څارون سي.
بله، په دې موده کې تاسو ډېر څه هم لیکلي دي او ډېر شان مو د تاریخ په برخه کې لیکلي دي، په دې خاطر چې زده کړې مو په دې څنګه کې کړي ول، له دې قبله له تاریخ سره علاقه لري؟
په سر کې خو رښتیا هم د تاریخ سره نه، د مخه مې له ادبیاتو سره مینه زیاته وه، ځکه چې زه تقریبا په نام سیم کې وم چې شعر لیکلو ته مې مخه کړه. او په افغانستان کې او دو داسې و چې هر لیکوال لومړی پیل شعر کړی، نو زه لومړی شاعر وم او نو ادبیاتو سره مې مینه وه. نو بیا دغه ادبیاتو کیسه خو نو دغسې وه چې درته ومې کړه، نو ځکه خو اول مې د تاریخ څانګه ولوسته علي درمالمین کې، بیا مې د پښتو ادبیاتو لوستل او له هغه نه وروسته بیا د تاریخ څانګه ته لاړم. نو رښتیا دغسې سو، او کتابونه چې ما تقریبا په ادبیاتو کې او یا په تاریخ کې په دواړو کې چاپ کړي، فرضاً که وایم د تاریخ مراسم تاریخي چیرنه د پښتو ادبیاتو معاصره دوره د تاریخ په تله کې د افغانستان تاریخي جغرافي د تاریخي جغرافي څرنګواله د ډرامې تاریخ او فن د افغانستان قومونه د پښتو ادبیاتو تاریخ په بریټش کتابتون کې پښتو قلمي نسخه داستاني او هنري ادبیات وزیرستان له بلې د ارق ترمانۍ شعر ژبه او ادب افغانستان د معاصر تاریخ پرانا کې له احمد شاه ابدالي تر حمید کرزي خلا پهنا یواله پالماس لرغونه افغانستان دا نو هغه تلینست ادبی او تاریخی کتابونه دي چې لیکلي مې دي. ولې دې نه پراته فرضاً په داستانی ادبیاتو یا هنری داستانی ادبیاتو کې لکه حسین کیګدی دوه بغدادي کوترې داسې پیغلی امشته یو موټی خاور د قربان مور د بی ادم ټولګي د کلی بابا د زرو غټ ډيري او مرکه سلطان او سید کودامان بلبله د غاړي روپی دو جنہ کېګدی دو شمې دو قبرونه دیوی تنی دو سرونه د خپل رخه نیغه او جګای دی تقدیر پانه پیغلتوب. بیا په شیرونو کې شامله د نکریزو پانه د شبنم خیخه د سپینغر له پاسه څنګه مسافر دا لکه ورکه زرکا یواله په ګلابونه دغه بیا شیرونو دی. نو ټول لیکنې مې تر اوسه چې چاپ دی دادی نا چاپی هم تقریبا نشاله چې کفله کول به دي راتلو کې کې باغام چاپ خدا غ چاپ سي اثر چې تاسو ته عرض کړم.
د په افغانستان کې چاپ شوی، په پاکستان کې چاپ شوی او په برېټانیا کې
ډیره په بریټیش لایبراری ورته وي. نه وبخي بریټیش لایبراری نه، هغه د انوستي بو کې جنسي په پیښور کې تاسو ته ممکن معلومه وي ډېره لویه کتابخانه ده، ډېره بریده هغو چاپ کړي دي. او په افغانستان کې تقریبا بیا دا د مستقبل کتاب پلورنځي په نوم باندې یوه خبر هغه د یو کتابتون دی او تریو بری د غو چاپ کړی دی. دا ټول کتابونه نو یعنی په پیښور او کابل کې چاپ شوي دي.
درست. تاسو ویل چې پاکستان درته یو مکتوب در واستو، درته ویل چې فوراً دې دوی له هیواد ووځي، په دلیل یې پوه نه شوې ولې؟
هلته یوازې زه نه وم، تقریبا موږ دوه استادان په دغه شکل باندې السو. یو الهام صاحب چې په امریکا کې مسو، یو مکتوب د الهام صاحب په نوم راغی، یو ما په نوم باندې راغی. نو کېږم په دغه لامل موږ ته ونه ویلې چې ما ته جوړ کړی و. خدای شته دې پوهنتون دومره پرمختګ وکړو چې تقریبا په هغه وخت کې ما 3500 شاګردان محصلین علاقان درلودل، او تقریبا د 150 په شاوخوا کې نجونې وې، یعنی دوه بیلابیل جایونه مې ورته نیولي وو. او دوه یو مې شپخانه جوړه کړې وه، او یو ډېره لویه ستره کتابخانه وه. له بده مرغه چې هلته درې نور پوهنتونونه وو چې هغه پوهنتونونه له نیکه مرغه وایم، یا له بده مرغه چې سقوط شول، او اکثره شاګردان یې موږ ته راغلل. یو د حزب اسلامي په نوم و، یو د جهاد، یو د هغه د اتحاد اسلامي په نوم و، چې یو د حکمتیار صاحب و، بل د سیاب صاحب و، او بل مهات المؤمنین په نوم دی رباني صاحب و. نو دغه درې پوهنتونونه خدای شته سقوط شول، شاید د کینه به وه خوار شی چې و. نو دغسې یو ستونزه راته پیدا شوه، او تر یو وخته زه تقریبا پټم وم، او یو وار دوه وارې په پوهنتون کې چاودنې هم وسوې. دغه ډول ستونزې وې. له بده مرغه چې نور لامل ما ته معلوم نه و، خو دغه خبرې ټولې داسې کېدلې چې نو څنګه زه له کابله راغلم، او بیا داسې یو پوهنتون مې جوړ کړ. دا پوهنتون هم تقریبا په هغه کې دا د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند ډېر غړي مې ونیول، نېشنل عوامي پارټۍ غړي، او تقریبا د هغو مشرانو ما سره اړیکه پیدا کړه. تګو راتګو دا خبرې نه ده. پوهنتون ممکن که تاسو دوستانو نه چانه پوښتنه وکړئ، ډېر مشهور سو په هغه وخت کې. زه فکر کوم چې اوس په دغو ستونزو هم غاله راکړه، خو وایي چې خیر راپېښ کې، شر راپېښ کې چې خیر مې پکې. نو خو هغه سې زه راغلم دلته، خو اولادونو مې درس ویلې، زم راغلم په دغه دا 15 کال زه پرزن د بریټیش کتابتون ته زم راځم. دغه ما د پاره یو ډېره لویه پانګه وه چې که پیسې مې ونه ګټلې، خو کیسې مې ښې وګټلې، او پرې اوسم بوخت یم، او دا کار مې دغه دا اوسم روان دی. تاسو چې زنګ ووهه په همدغه وخت هم زه په یوې لیکنې بوخت وم.
آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري. زموږ میلمه لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال دی.
پانګه وا چې که پیسې مې ونه ګټلې، خو کیسې مې ښې وګټلې، او پرې اوسم بوخت یم، او دا کار مې دغه دا اوسم روان دی. تاسو چې زنګ ووهه په همدغه وخت هم زه په یوې لیکنې بوخت وم.
استاد، که دی وطن دی خاطرو پاره وایست، تاسې مخکې دی وی بد خاطرې یادونه وکړه، دی خپل پلار دی وفات، په ژوند کې خیو بد یو ځای وی، که کومه ښه خاطره در په زړه کې راته وایست؟
په دوه سترګو ښه خاطرې خوب هم درته وایم، خو هغه تیرې خاطرې رشتیا په پنځم ټولګي کې وم چې د یتیمي ترخه څپېړه مې په مخو خوړه، او دغه څو ورځې د مخه د اختر په اوله ورځ مې مورکۍ مړه سوه، او تقریبا دغه د مور غم نو هم ډېر ځکه وځورولم چې یو خو مې ونه لیده، زه مسافر یم، له هېواده لرې یم، نو زړه مې دی چې په راتلونکي نږدې کې لاړ شم، او ما هغه د قبر هدیرې غونډۍ ته به ودرېږم، او نورو خو څه په لاس نه راځي. دا مې د ژوند یو بله ترخه خاطره وه. بخښنه غواړم چې ته مې خدای دې وکړي چې غمجن کړی نه وي. ولې خوږې خاطرې؟ خو نو طبعا هره دفعه مې چې تاسې یقین وکوي، زه ما څلیری سکاله په سند کې تیر کړي، چې کله زه دوستانو ته وایم چې پرنې تاسې لر چې تا څلیری سکاله ته سند ته وتلی او ننوتلی، او دغه دغه د ما د ژوند ډیره ښه خاطره وه چې حتی دا وروستۍ زده کړې مې چې بشپړې کړې دغه وخت کې شاید د ما عمر به د اته دېرش د شپږ دېرشو اته دېرشو کلو په شاوخوا کې و. یعنی دا زده کړې مې پرله پسې نه وي، دغه د بېلابېلې ټولنیزې ستونزې وې چې رالغاړې وې، نو په د زده کړو یا بلان نچوړ بیم تاسو ته وړاندې کړم. دغه حالت هر دفعه چې له زده کړو خلاصوم او هغه برایلیک مې چې ترلاسه کړی، دغه رشته د ما د ژوند یوه ډېره خوږه خاطره وه. چې
سره د ما لپاره یو سوال و چې تاسې یو ری یو څه ولوستی دي، بیا مو یو کار پیل کړی دی، بیا مو څه موده وروسته بیا زده کړو ته مخه کړی ده، بیا مو بیرته کار پیل کړی دی. عموما خلک چې زده کړې تر یوه حده ورسوي او کار پیدا کړي، بیا زده کړې هیرې کړي، زده کړو ته شا واړوي، لیکن تاسو بیا هم ادامه ورکړی، دلیل یې څه و؟
دلیل فقط یو خبره خدا و چې یو څه ټولنیزې ستونزې وي او یو څه اقتصادي ستونزې وي او بې وزلي او بې کسیم و، ځکه چې ما وویل چې ما داسې یو سرپرست نه درلود، حتی ما تره نه درلود، یوازې یو ماما مې درلود او هغه هم دا یو ماما مې و چې هغه هم خپلې ډېرې ستونزې درلودې. مور مې ځوانه وه چې کونډه سوه او دا واړه ماشومان ټول ما ته رالغاړي وو، د مور لوی یا د پلار لوی زوی م همدا زه ومه، یو خدا ستونزه وه. بل همدغه وخت کې مې فرضاً مثال معلمي مې چې وکړه دوه کاله، هغه یو څه زیرمه مې ترلاسه کړه چې ما کولی شو چې کورنۍ په هغه بسیا کړم. کاله علي دارو معلمي نه لوسته، علي دارو معلمي نه وروسته بیا تقریبا یو کال نیم کال زیات کم معلم و، بیا یو څه دونه مې ترلاسه کړ چې هغه کورنۍ دانه بې پته بې عزته نه شي. بیا مې ادبیات پوهنځی ولوست، د ادبیات پوهنځي نه وروسته ښه چانس دا و چې هم داخله خدمت په نوم باندې، نه پوهېږم چې هغه وخت تاسو چیرته تشریف درلوده، د داخله خدمت په نوم باندې هلته ځینې زده کړې را پیل شوې. یو ما د پاره نه وي چې دا ښېګڼې د هر چا د پاره وي. نو وروسته زه هم هغه وم، هم مې کار کوه او هم مې د ماستري دوره لوستله. دغه بیا یو ډیر غټ لاسرسی را ته راکړ چې په هغه وخت کې پښتو ماستری دوره نه وه جوړه، یوازې تاریخ دوره جوړه وه. نو ځکه موږ بیا خپل څانګه بدله کړه، بیا تاریخ ته لاړم، که څه هم له اول کې مې تاریخ څانګه وه. نو زه دواړو سره مې هم د ادبیاتو له پوهنځي سره مې مینه درلوده، یا د ادب سره مې درلوده مینه، او د ما تقریبا لومړی پیل هم په ادبیاتو او په شعر لیکنه کې و، او غوښنی لیکنې مې هم تقریبا تر ډېره برید ادبیاتو کې کړي. خو وروسته دا د ماستري دورې نه بیا تاریخ ته رښتیا چې ډېر متوجه شوم، او بیا مې نو دغو لیکنو ته هم لاسرسی پیدا کړ، او خصوصا د بریټش کتابتون ما ته بیخي یو 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 لکه یو بل ښوونځی، لکه یو بل پوهنتون، دلته عمره مواد ما پیدا کړ. تقریبا خصوصا څاروان صاحب یو سلو نه شپېته پښتو قلمي نسخې اوس موږ یوازې په بریټش کتابتون کې لرو، او دغسې فرزند زه په بېلابېلو پوهنتونونو کې دلته چې په لندن کې مې چې یو شمېر ځینې پوهنتونونو ته لاړم، فرزند کمبریج پوهنتون ته لاړم، هلته مې د پښتو دوه قلمي نسخې هلته پیدا کړې. همدغسې په ځینو نورو ځایو کې چې ما دغه پښتو قلمي نسخې پیدا کړې، راټولې مې کړې، فرزند په دې مې لیکنه پیل کړه، او یا فرزن ځینې ګالریګانې مې چې دلته ولیدلې، او یا دغه نندارتونونه. نو دغه د بعد ما د ژوند لپاره یو بل پړاو چې
دغو قلمي نسخو کې چې تاسې په بریټش لایبرري یا د بریتانیا په کتابتون کې لیدلې دي یا بل څه هم لیدلې دي، آیا داسې مهم آثار شته چې کاپي مثلا په افغانستان کې نه وي او چاپ نه وي؟
یاره ځینې خو همداسې دي بلې چې په افغانستان کې هم نسته، او زه فکر کوم په پېښور کې به ځکه نه وي، ځکه چې دغه کله چې ما د بریټش کتابتون هغه کلکسون ولیده، په دې کلکسون کې بیا ډېرې ښې خبرې سوي، یا خبرې سوي دي چې وایي دغه قلمي نسخه فرضاً مثال په توګه درته وایم چې ما په ارباب روډ کې، نه ورسک روډ کې، په ورسک روډ کې وایي زه خبر شوم چې ما چې څوک یو قلمي نسخه لري. زلانم غسلی ته میلی چې د قلمي نقصان تراکا او زبر پی درکم وی غرا سره غرا ته ویل چې نه پر پی درکوم او نه اسه درکوم نو ما ورته لدا خو نسی کده یا به بل راته لیکم دینه کافی او یا به راکه وی دې سړی دا سره ډیر سخت چلند وکاو وی زه مجبور شوم چې په دې باندې فشار راوړم او دا نو تبن داغه وخت چې برتانوی هین په بریتانیا کې یا نو تبن بریتانیا خو تاسو ته معلوم ده چې پاکستان نو دغه سیمه ټوله وا هغه وخت خو منګوي اسکرم درلودل ارسم درلودل دا نو این تقریبا د سلفور کیرو دی چې دغه وخت کې گورنر رو دیدین مخکنی خبره ده وی دې می تهدید کې تهدید می بل اخر دا قلمي نقصمه واخیسته ته او تر شاشه کتل اخر می زړه کې خوب سو بیر تور ګرځیدم بیا 100 روپۍ می ورکړي یعنی دغه سی قلمي نقصې هم ست چې شاید الته نیوی ولې دلته وی نو دغه قلمي نقصې یو سل نه شپې تو تر رسیدي ځینې تکراری دي او ځینې بیا داسې دي چې بل چې تنسته خو ځینې تکراری چې هم دي هغه تقریبا چون د لومړي لاس مواد دي د ما د پاره د ادبیاتو په تاریخ کې ډیر په درد خوړ چې ما تقریبا نور کوم لاسوندونه یا ماخذونه او یا ریفرنسونه مې چې پاڼو مې چې واړولې تقریبا ډیر څه مې چې په دې قلمي نقصو کې یا لاسي نقصو کې پیدا کړل په نورو کې نه و نو
نکوی هغه آثار چې تر اوسه پورې معرفي شوي نه دي ممکن داسې قلمي نسخې وي چې تر اوسه پورې په افغانستان او یا په کوزه پښتونخوا کې خلک پی خبر نه دي که دا معرفي شي وخت ورته لري چې دا کار وکړي
کتاب مې لیکلی دی هغه د بریتانیا کتابتون کې پښتو قلمي نسخو پیژندنه داسې کتاب مې لیکلی دی څاروان صاحب بخنه غواړم دغه کتاب مې لیکلی چې دا اوس مې په واک کې دی هغه لري د 240 مخه کتاب دی 240 پاڼې کتاب دی د بریتانیا کتابتون کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه او د پښتو لاسي نسخو د کتلاک شرح دوام چاپ ال دا مې دوام ځل بیا چاپ کړی او کړه چاپ سو خلاص سو
وس تاسو وایئ چې لا هم کار کوي په بریټیش لایبرری کې تاسو دی یو رسمي کارمند په توګه کار کوي او کنه په خپل علاقه لري خپل غواړي چې لیکوالي وکړي او تحقیق وکړي
نه نه زه په خپل اول چې زلالم چې غوښتم چې زه باید بریټیش لایبرری غلیټوب تر لاسه کوم نو غوته مې چې راځه وکړه ریسپشن ته چې ورغلم غوړه ته ویل چې موږ په هغه حالت کې تاته غلیټوب درکو چې ته موږ ته لک تر لګه څلور اثر راوړي او کډیر څونه لري هغه هم کولای شي کنه څلور نه کم اثر باید هغه هم تحقیقي او چیرنیز وي بیا ځلانه څلور اثر نه چې تقریبا او اثر مې ورته ویول چې وی مې له هغه اثر چې ولیدل وي خېته دا چې وکړي امنګ یو پلاوی ټاکو چې دا اثر څومره تحقیقي ارزښت لري تب دوه ورځې وروسته راسي او کډرې ورځې وروسته راسي چې موږ بیا تا تخپل پریکړه وایو زه رښتیا هغه په ټاکلي وخت باندې نه پیګم چې څو ورځې وروسته ورغلم هغه څوک چې دې کتابونو د کتنې پلاوی و د هغو مشر وغوښتم چې وغوښتم راته ویل چې تا ټول اثر من ولیدل او دا د منګ د پاره مناسب اثر دي او تا ته منګ د درې کالو د پاره غلیټوب درکو خو پس د درې کالو من ګورو چې تا رښتیا څومره تحقیق کې څومره دلچسپی لري رښتیا لا درې کال چې زلاله مخم نه درې کالو کې مې تقریبا یو د افغانستان د تاریخي جغرافي څرنګواله چې بیا د ټکسلا موزیم تلالم بیا هند تلالم په هند کې مې تقریبا ځینې کتابتونونه موزیمونه او ځینې ګالریګانې او ځینې ارشیفونه هلته هند کې ولیدل او یا په ټکسلا کې مې چې ولیدل د افغانستان د تاریخي جغرافي څرنګوالی دا کتاب مې چې دی ته وړاندې که تیقینو کو چې دی بیخي لکه لکه څوک چې پیریانو نیسي دغسې د دې کتاب مینوال شول نو بیا یې ماته دایمي غلیتوب راکړ
د خپل ژوند نڅمره راضی است په برتانیا کې
یا نه ترې و بریده خو چې د غیوی خبره ته خوشاله يم چې فرزن دلته د لیکنې د ما د پاره ډیر کتابتونونه په واک کې دي چې زه په بیلابیلو برخو کې لیکنه وکم. دغه یوه خبره. بل وطن ډیر خوږ دی او ته یقین وکړه چې زه چې ویده کېږم هم د خپل وطن هغه خاطرې چې په خپل وطن کې مې درلودلې، ځکه د ځوانۍ ټوله دوره مې په خپل وطن کې تېره سوې دي. وړکیتوب هغه خوږې ترخې مې په وطن کې لیدلې رانه پاتې دي، نو هغه خوږو خاطرو ته ورګرځم. یعنی چې شپې ویده کېږم هم د هماغو خاطرو په هیله ویده کېږم، او چې راویښېږم هم هماغه د خاطرو خوند مې په ذهن او فکر کې وي. نه هېرېږي وطن رانه، نه هېرېږي. ډېر مې همدغه کار ځورئ چې کاشکې وطن کې وای، او دا د ژوند دا وروستي پړاوونه مې په وطن کې کړي وای. خو یوازې 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 دغه خبرې ته بیا ټینګار کوم.